د دې ماخمنې خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. په ټول پاکستان کې په لومړي ځل د ډیجیټل مردم شمارې پیل. د ټول ملک د اباتۍ شمیرلو عمل نن پیل شو او تر یوې میاشتې به دوام ولري. د سر شمیرنې کې د برخه اخیستو ارزښت او ګټې څه دي؟ په دې به د څېړونکو نظر واورئ. پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې په آینده درې میاشتو کې دننه د انتخاباتو حکم کړی دی. د ستر عدالت په دې حکم به د دستوري چارو د ماهرینو نظر واورئ. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د حالاتو په اړه د فکرمندۍ اظهار. د بشري حقونو شورا افغانستان کې د ښځو او جنکو سره د طالبانو پر رویې یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې افغانستان به سږ کال هم د سخت بحران سره مخ وي. او داسې حال کې چې د جاسوسۍ بالون پر سر د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ تعلقات خړپړ شوي دي، د چین سره د ستراتیژیکي مقابلې په اړه د امریکا کانګرس دوه کلنه پراخه پلټنه پیل کړې ده. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
ستړي مشه په خیر راغلی. دا وی دی ودا وخت شوی دی په پېښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې فواد لامیم او د دې ساعت تفصیلي رپورټونه تاسو سره شریکوم. په ټول پاکستان کې نن د مردم شماري ډیجیټلی لړۍ پیل شو چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. دا چې دا ځل دا ډیجیټلی لړۍ د نورو ځلونو سره څه فرق لري، خلک په اړه څه وایي، سیاستمداران یې په اړه څه وایي او د تنوري ورته پوښتنې به زموږ خبريال الیاس خان راته جواب کړي چې همدا شیبه د سکایپ د لارې د اسلام آباد د موږ سره په پروګرام کې دی. ورته خراغلاست وایو الیاس خان صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی.
ډیر مننه، الله مې سه خوشاله وسې.
سلامات اوسې. اول خدا راته وایي چې دا ډیجیټلی مردم شماري چې ده دا څنګه عمل دی؟ په پاکستان کې خو مخ کې هم سر شماریان کېدلې یا مردم شماریان کېدلې، دا ځلې فرق څه دی؟
جی لامے سے پاکستان کے دا ڈیجیٹل مردم شماری کی گئی دے دا پارا چکم دا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس یا دا شمیرن ادارہ دا آگے یو باقاعدہ ایپ ایجاد کرے دے او چدا آگے دا لارے با خلق پخپلا باندے زان رجسٹر کوی دا گر دا کور سربراہ نوالے چی باغا کور کی سمر خلق دے زنانا سمر دی ماشومان سمر دی وی په یو ځل ځان په خپل باندې د پورټل د پورټل د لارې رجسٹرډ کی او دا غي نرسټو د چارواکو دغه وینا ده چې یو لګ او شپږ وی زره انیمریټرز یا کوم د غشمار کون کی دي، هغه به بیا هم هغه رنگي مینوالي کور په کور راځي او د حیوان ګډ ګډ ته به هغه ځان رسوي چې د تاریخ خلکو دوباره بیا تصدیق کی هغه به الریډي په سیستم کې راغلی وي خو دوباره به د خلک دي او دا هغه کورونو مشرانو نه یا کو دا غینه په دا غی تصدیق کوي چې په دې کو کې څومره خلک دي، څومره په دې کې زنانه دي، څومره ماشومان دي.
بالکل عبدالر برخه کې ما غوښتل پښتنه وکم چې کوم معلومات راټولېږي. یو خدای دې چې آباتی څومره د داش میرنه کیږي، بل په دغه سرشمیرنه یا مردم شماره کې کوم داسې مهم معلومات راغونډيږي او د ملک نظام او خلکو ته ګټه څه ده؟
جی لامے صاحب، بنیادی طور کا باندھے چې د هیواد سمرا د پرمختیا کارونو منصوبې جوړیږي، هغه په هغه سیمه کې د آبادی په بنیاد باندې جوړیږي چې د خلکو ته دغه تک کې زنانه سمرا دي، دغه تک کې ماشومان سمرا دي، نرخزیان سمرا دي، کمشمیره فرقه سمرا دي، د کې سمرا خلک پر روزګار دي، سمرا بے روزګار دي، دا ټول معلومات او د لاندې رستو بیا هغه سیمو ته د پرمختیا کارونه ورکول کیږي چې پای کې د سکولونو سمره پکار دي، د کالجونو سمره پکار دي، د تکنیکی ادارې سمره پکار دي، نور دغه تک بنیادی سہولتونه سمره نشته دي. نو دا ټول سیزونو دارمدار په دغه باندې وي چې دغه آبادی په مکمل توګه باندې چې یو څو پاتې نشي او ټول کاونټ شي، شمیرنه وشي او برابر آبادی چې اکثر له دغه نیو کې کیږي چې راځي کې کمې به شي راځي. دا د حکومتي چارواکو دا وایي چې موږ به دا یو شفاف طریقې سره صحیح ده مرکزماري کوو چې څوک هم په ګډ د هیواد په ګډ ګډ کې به دا انیمریټر سم رسیږي او دا غي نه به دوباره دغه یو پخلیم کوي چې دا سو پاتې نشي. دا نه دي
د انتخاباتو د عمل په شان د مردم شماري هم د یو ملک ډیر اهم عمل دی، ډیر اهم پروسه ده، او په دې باندې کله کله تنقیدونه هم په ډیرو ملکونو کې ما اوریدلې دي چې شوي دي په طریقو باندې یا خلکو شکایتونه کړي. په پاکستان کې غواړم پوښمه چې په دغه لړۍ چې اوس شروع شوې ده څه تنقیدونه شوي دي، څه نظرونه ورکړل شوي دي او کنه؟
دیکھیے لامی صاحب، یو خو دغه لوگوں دے یو تنقید کی گی چیرا دا پاکستان کے چونکہ زیادہ تر خلق ناخواندہ دی او بل دل تک دا انٹرنیٹ ہاو عمر اسانتیا بھی نشتا کم چھپے او جدید او پرمخ اڑان دی ہوادن کی بھی ڈیولپ کنٹریز کی بل ہاو او ہم خلق کی نشتا دے چیرا مردم شماری سطح ہوئی آبادی سطح ہوئی دا دے بمون کا گٹ سے بھی دا باندې هم یو مکمل سلیکٹر کمپین په چلے دلې ده په مطبوعاتو کې یا په ټی وی باندې. خو سیاسي ګوندونو صرف دومره کړی دي چې عام یو بیانونه په اخبارونو کې ورکړي دي چې په ګڼ شمېر کې چې څومره تاسو یې ځانونه رجسٹر کړئ چې رجسٹر منقل نو بیا به تاسو د خپل سعودیت په تاسو ته یا چې کوم تاسو برخه ده په وفاقي ما حاصلو کې یا حکومت چې کوم تاسو ته سانتیا وي درکړي ډیولپمنټ پر وخت کارونه هغه نه بیا تاسو معلومه پاتې شي. خو بنیادی دغه یو نیوکه کیږي د هیومن رائټس یا بشري حقوقو لخوا د تنظیمونو لخوا چې اوس هم دلته کې زیاتره سیمو کې لکه کوم وګورو ډېرې پرتو سیمو کې نن هم د قبایل پخوانی قبایلي سیمو یا د پاکستان ډېرې پرتی سیمې دا هم د پنجاب چې په جنوبي سیمه ده سیم کې بعض ډېرې پرتی سیمې هغه خلک دغه شکایتونه کوي چې دلته انټرنیټ نشته او دغه اسانتیاوې هم د وړاندې نه ورکول پکار دي او د هغې نه وروسته بیا داسې قسمه ډیجیټل چې کوم مردم شماري د هغه کول نو دغه نیوکې د مختلف تنظیمونو لخوا کیږي. حکومت بیا دغه د چارواکو وینا ده چې مونږ به دې سره سره چې کومه دغه زمونږ دغه شمار کوونکي دي نومریټر دي یو سل شپږویشت یو لک شپږویشت زره دوی د دې شمېره ښایي بیبا عمر منولی پور په پور ګرځي او دا چې کوم معلومات شریک پرې شي د دغه خلکو لخوا دا غیر تصدیق کوم کوي او په خپل باندې به هم د خلکو د رجستریشن کوي.
او په خلکو کې تاسو یو اشاره وکړه چې په دې اړه باندې څه په هواي نه دی شوې ډیر خو بیا هم اعلانونه څه شوې دي. خو غواړم تاسو د نظر یې واورم چې خلک څومره لیواله دي د لړۍ ته یا د پروسې ته.
نو یو نوې دغه د دلچسپي خو پکې د خلکو شته ده بالکل. خو دغه لکه څنګه ما وړاندې وای چې کوم خارجي سیمې دي پاغه کې هغه په هم زیاته ده اویرنس هم زیات دی خلکو سره انټرنیټ اکسس هم ډېر دی او تعلیم هم شته ده. نو دغه خلکو زیات لیواله لیدل کېږي خو چې کوم لرې پرتې او کمزور خلک دي داغوی تعلیم هلته نشته هلته کې پوهه نشته ده. نو هغه خلک په زړه دغه ګومان کوم چې زیاتره بدلې نه هغه رنګ ګټې پورته نه کړي نکړې شي څنګه چې په خاریو سیمو کې دغه کېږي او کوم ګوم کورونو وړاندې هم دغه رنګ د فاټا په خوانی قبایلي سیمو نه دغه شکایتونه داسې بلوچستان نه په کراچۍ کې چې کوم وړ بوندې آی دغه شکایتونه په کول زمونږ ګڼ شمېر خلک چې کوم دي نو هغه د هیواد په آبادۍ کې شمار نه دي او دغه آبادۍ زمونږ کمه خوده شوې ده فقط
ډیر مننه په دې هیله چې خلک دغه معلومات واوري او ور باندې عمل وکړي او په دغه سرشمیرنې کې هغه اهمیت باندې پوه شي او برخه واخلي. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ الیاس خان.
خوشاله اوسئ،
سلامات. او د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان صوبه کې هم سرشمیرنه یا مردم شماری د سختو امنیتی تدبیرونو لاندې پیل شوې ده او چارواکي وایي چې په اولو دریو ورځو کې به دوی د کورونو شمیرل کوي او بیا به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې مردم شماری روانوي. د بلوچستان نظم خبريال نعمت الله سرحدي دا رپورت را لېږلې دي.
د پاکستان د نورو برخو سره سره په بلوچستان ایالت کې هم د سختي سارنې لاندې و سرشمیرنه شروع شو او سرشمیرنه کوونکي چارواکي کور په کور ګرځي او معلومات سره غونډوي.
کور مشر څه نه میږي؟
نصر الله.
حکومتي چارواکي وایي په ایالت کې رواني خراب امنیتي وضعیت لامل سرشمیرنې کوونکي ډلو د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي او سرشمیرنې کوونکي ډلو د حفاظت لپاره پولیس لیویز چارواکي په لوی تعداد کې ګمارلي دي. خو سرشمیرنې کوونکي چارواکي وایي سپاولنې درې ورځې کې به دوی کورشمیرنې کوي، پس د کورشمیرنې بیا به دوی د سرشمیرنې عمل شروع کوي چې د رواني میاشتې د اخرنی تاریخه پورې به روان وي.
اوله درې ورځې به د دې لیسټینګ کیږي، د لیسټینګ بیا به درې ورځې بعد زغت دی دولس ورځې دی هغه به بیا د میشن کیږي. موږ د ټوله کامس د ټوله ولس موږ دا خواست کوو چې دی په دې کې به زیاته دغه د دې سره کاپریشن وکړي، د شمار کندګانو سره سپایي په دې کې دی بډ چرکر حصہ واخلي.
په پاکستان کې په 2018 کې سوي سرشمیرنه باندې هغه وخت باس کمپرستو مشرانو ګوتی پورته کړی وي چې د مختلفو کومونو سوي سرشمیرنه نه ده سوي او آبادی کم ښکاره سوي ده. خو د مدني ټولنې په اړینو وسم را حکومتي هغه ارګانونو کم د سرشمیرنې عمل نگراني کوي ځغه کړی دي چې دغه ډیجیټل سرشمیرنې عمل د پسې توګه سرته ورسوي.
خپل خدای سي چې د کلمو د پنسل استعمال پکې کړی نو د دې واره چې کوم ډیجیټل سیستم شروع دی په هغه کې تقریبا زموږ په ځین هغه دو نمبر او چالاکی او دا واغه به شاید نه وشلیږي. موږ د دې واره د دې ډیجیټل مرم شماري د کارکونکو سره دا اپیل کوو چې چونکه دا ډیجیټل سیستم دی په دې کې هغه دغه باید څنګه وسی چې هغه کې خرابې راځي. ټول انسانان ټول ملک په کار دا چې درسي د دې اندراج وسی.
په پاکستان کې دا اول ځل دی چې ډیجیټل یعنی کمپیوټرایز سرشمیرنه کیږي. مخکې د پاکستان شماریاتو ادارې چارواکو په وی وی ډیوا ته ویلي وو چې کوم ډیوایس یعنی اله د سرشمیرنې کوونکي چارواکو ته ورکول شوې ده هغه کې د سیمې نقشه جوړه ده او یو چارواکي په خپل حدود کې کورشمیرنه او سرشمیرنه عمل سرته رسوي او ډیوایس په دغه د شمار په خپل د انټرنیټ لارې مرکزی نظام ته رسوي. کبیا هم کوم سیمه پاتې سي د هغه سیمې خلک د پوری ځلې مرکزی ودانی کې جوړ د شماریاتو ادارې دفترونو سره تماس ونیسي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
بیا هم سړی مشي پاکستان په اقتصادي توګه د دیوالیه کېدو سره مخ دی او غواړي چې پور ورکوونکي هیوادونه او مالیاتي ادارې ورسره مرسته وکړي. که څه هم مالیاتي ادارې غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، مګر دا ویره ورسره شته چې دا مرسته چین د پاکستان نه په خپل پور کې وانخلي، ځکه چین په وروستو کې پاکستان ته ډېرې قرضې ورکړي دي. چین د خپل یو اهم ملګری هواد مالی مرستو ته څومره تیار دی؟ د ډیوه همکار ارباب محمود علي ور باندې دا رپورت برابر کړی دی.
چین او پاکستان ډیر نږدې ملګری دي. چین پاکستان ته د سیپک پروژې لاندې د 8 بلیون ډالر نه د زیات سرمایه‌کاري او قرضو ژمنه کړې ده. رپورټونه وایي په داسې حال چې پاکستان د سخت مالی ستونزو سره مخ دی، چین د خپل قرضو مودې غزولو ته تیار نه دی.
د پاکستان په اړه هم چین دې ته نه دی تیار چې د اقتصادي صورتحال بنیادي ذمواري په غاړه واخلي. دا سخکاری چې IMF یا نور پور ورکوونکي هیوادونه دي د پاکستان سره مالی مرستو ته راوړاندې شي، چین د ډیرو شیانو نزان لري ساتل غواړي او یقینا چین به دا هم دریز لري چې دا د یو ځل خبره نه ده.
د IMF تر مخه د ستمبر په میاشت کې د پاکستان په 100 بلیون ډالر خارجي قرضو کې د چین د قرضو برخه تر 10% پورې ده. سمال جاتوی چې IMF د پاکستان سره په تیرو مذاکراتو کې دا غیر معمولی خبره شامل کړې و چې د دوی قرضې به د چین مالیاتي ادارو ته نو ورکول کیږي.
د امریکای د حکومت هم دا وینا ده چې په اداري کچا د هغه حکومتونو سره مرسته نشي کېدلی څوک چې دا رقمونه د چین قرض ورکوونکو ادارو ته ورکوي، او دا د پاکستان لپاره یو غټه ستونزه ده.
پاکستان وای د چین قرضونه په ارزانه بیا دوی ته ورکړل شوې دي او د مغربي هوادونو په خاص توګه د امریکا د چارواکو د اندېښنې بې ځای دي چې د چین قرضې د دوی د راګرولو یو دام دی. انډرو اسمان وایي کوم هیوادونه چې د مالی ستونزو سره مخ دي او غواړي چې د مالیاتي ادارو سره د پورونو تنظیمولو په اړه خبرې وکړي، بیا د هغوی د پاره د چین قرضې ښه پایلې نه لري.
ګورو چې په کومو ملکونو کې د چین د قرضو برخه ډیره ده، هغوی د مالی ستونزو سره مخامخ دي.
د سریلانکا همبنټوتا بندر د چین په مالی مرسته جوړ شوی وو او بیا د پور واپس کولو کې د ستونزو په وجه کال 2018 کې چین ته په اجاره ورکړل شو. دغه سي د زیمبیا مثال هم دی. سمال چاتوی چې دغه ګامونه په نړیواله توګه د چین قدر راکم کړي دي او چین بنه غواړي دا بیا تکرار کړي، او بل دا چې پاکستان سره د دې ضرورت هم نه لري ځکه چې چین سوغواړي هغه پاکستان خپل ورکړي. د چین د خوا د بیلټ اند روډ انیشیټیو کې سیپک یو مثالی منصوبه ګڼل کیږي، خو انډرو سمال وای په پاکستان کې د امنیت د خرابې وضع، د سیاسي بې آرامۍ او د معاشي ستونزو په وجه دغه منصوبه د ستونزو سره مخ شوې ده.
زما په خیال د سیپک د منصوبې امکانات کم شوي دي. په هر صورت د دې د بیا بحالۍ لپاره هڅې کیږي او ځینې منصوبې به دوام هم ولري، خو زما په خیال دې کې به د پام وړ سستی ولیدل شي. دا به د نور لومبني پړاوونو په شان نه وي.
سړونکو وی پاکستان د چین او امریکا سره مراسم توله ساتلې دي او په مشکل وخت کې د دواړو هیوادونو مرسته ترلاسه کړې دي، خو دغه دواړو هیوادونو په منځ کې د اختلافات او سیوا کې دلو په وجه به نور پاکستان ته داسې کول ډیر ګران وي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
بیا هم خرغلی او بیا هم د پاکستان اقتصاد ته یو نظر لرو. پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خارجي زر مبادله ډیری کمی شوې دي او پور اخیستل ورته هم اوس مشکل ښکاری. په داسې یو حال کې د ملک او عامو خلکو اقتصادي آینده به څنګه وي؟ په دې اړه زموږ سره په پروګرام کې د اقتصادي چارو څیړونکی طاهر امین صاحب نن را سره په پروګرام کې ملمه دی چې خپل نظر به را سره شریک کړي. طاهر امین صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی زموږ پروګرام ته.
ډیر مننه جی. السلام علیکم.
سلامات اوسئ. اول کدا راته وایي چې په اوسنی حال کې پاکستان د دغه سي اقتصادي نابحالې نه د وټو د پاره کوم لارې آپشنونه په وکیل لري؟ آیا IMF یوازنی امید دی د پاکستان څنګه؟
مهرباني جی، د ټیم کې کته سو وګورنه د ګورنمنت ټول فوکس چې کوم دی هغه په IMF باندې دی. ولی چې کله یو ملک یا پاکستانی کاغبلی نو د کله چې د IMF په پروګرام باندې دا یو کمفورت لیټر ورکي، یو کمفورت لیول ورکي نور ملټی لیټرل تا او بای لیټرل تا، او دا غي په توګه باندې نور چې کوم دی فاندینګ هغه ملک ترাজি کدی ټیم کې تاسو وګورئ د پاکستان زیاتر هغه انحصار هم په IMF باندې دی، او د دې وجه ډیر سخت سخت اقدامونه واغستل چې هغه د ګورنمنت تا هغه پولیټیکل کاست هم ډیر زیاتو او ډیر زیات په دې باندې اغه چې کوم دی تنقید کوم وکړې شو. خدایي باوجود د IMF نه بل لاره نشته په دې ټیم کې، او هم دغه شانته دا په هانوي چې آل روډ لیډز ټو IMF. داغي وجه دا ده چې کله IMF پروګرام بحال شي نو د دې په وجه باندې به موږ تر نور ملټی لیټرل بای لیټرل کغه ایشین ډیولپمنٹ بینک ته، کغه ورلد بینک ته، کغه ایشین انفراستراکچر بینک ته، هغه ته به یو کمفورت لیټر ملو شي، یو لیول به ملو شي، او دغه شان هغه کوم فاندینګ چې دی هغه به پاکستان ته را شروع شي. دغه شان ته د IMF ته پروګرام دا هم یو پوینټ وو چې کله په 2019 کې زموږ د معاهده شو په هغه ټیم کې جولای 2019 خبره ده، نو دا په ډاکومنټ سی باغی کې غټ غټ لیکلي دي چې په دې درې کال کې به موږ ته د خپل فرندلی کنټریز نه تقریبا 40 بلین ډالر چې کم دي دا فاندینګ کیږي، او که په دې ټیم کې تاسو وګورئ نو د فاندینګ ولر هم د څنګه چې د ایم ایف هغه شرایط کوي چې دا تاسو امپلیمنٹ کې او ریفارمز وکي. نو تاسو به اوریدلې چې څو وخت مخکې سعودي عربینه هم داسې اوازونه اوچت شوی او غوي چې موږ به د ریفارمز نه علاوه اوس پیسې داسې نه ورکو او هغه بلینک چیکس یا هغه شانتي بنئ. نو دې ټیم کې ټول زموږ فوکس چې کوم دی د ګورنمنت هغه په ایم ایف باندې دی او کله ایم ایف پروګرام کمې پورې بحال شوی نه نو ملک ته به ډیر زیات چې کوم دی د مشکلاتو
او په داسې حال کې ګوري چین د پاکستان نږدې اتحادي ملک ګڼل کیږي خو اوس چې پاکستان د داسې اقتصادي مشکل سره مخ دی آیا چین داسې ملګرتیا ورسره کړې ده چې پاکستان ورنه خوشاله وي او د پاکستان د توقع وړ ملګرتیا وي؟
بالکل جی خبر اتر روانی دی او تاسو به کتلی چې 13 هفته هم تقریبا 700 ملیون ډالر چې کم دی دا چاینا ری فاینانسینګ وکړو خو دې ټیم کې زمون خبرې دا غوي سر روانی دی تقریبا د 3 بلین ډالر او دې کې چې کم دی رول اوور هم دی او د نیو فاینانسینګ خبره هم کلی نو کومه پوری چې دا فاینلایز شي ونی او دا شي ونی دا غي پوری ایس هم وینې شو خدا خبره ده چې چاینا چره هم پاکستان یوازې نه پرخي او د پاکستان مرسته کړی دا هغه جدا خبره ده چې پاکستان ته کم قرضونه ورکړي دي هغه په ګرانو شرایطو باندې ورکړي شي دي کمپیر ټو لکه موږ چې د ورلد بانک نه یا د ایم ایف نه کوم قرضه ملاویږي دا غي شرایط نه ده چینا شرایط هغه ګران وی خدای دې چې چینا چره هم پاکستان یوازې نه دی پرېخي. نو دې ټیم کوم زمونږه فوکس تاري او ټاکس روان دي 3.5 بلین ډالر باندې چې دې کې رول اوور هم دي او ری فاینانسینګ هم دي او سمره زرته زر چې دا اوشي نو دا بر پاکستان لپاره خوش عین وی
تایر امین سبی یو خو د پاکستان اقتصاد څنګه د حالت ته ورسېده یو هغه داخلي پالیسیانی دي داخلي چاري دي چې سیاستمداران پکې یو بل ملامت ګرځوي خو یو د دې چې د پښتنه پیدا کیږي چې پاکستان اوس وخت کې یا په تیرو څو کلو کې یا په تیرو څو لسیزو کې خارجي پالیسی خپل څنګه مخ ته وړي ده آیا د خارجي پالیسی کې کومه غلطي کړې ده چې اوس په نړۍ کې داسې په اقتصادي لحاظ یوازې پاتې او څو سره د مرستې لاس نوک دی یا دروسه پورې په دغه اقتصادي بحران کې ورته د امداد لاس نه دی ورکړي تاسو کومه داسې اشتباه یا تیروتنه یا غلطي په پالیسی خارجي پالیسی کې ګوري؟
کوم چې موجوده صورتحال دی نو ردوی دوه قسمه ریزنس چې کوم دی هغه مونږ وای شو چې دا دی هغه که بهرنی دی او کاغه اندرونی دی. بهرنی تاسو ګورئ چې کوم بهر په ټول دنیا کې یو قسمه هغه ریسیشن لایک سچویشن او کرایسس لایک سچویشن او هغه خاص کر د رشیا د یوکرين وار نه پس چې کوم دی پاغه کې ډیر زیات هغه اضافه راغلی دا داغه نه پس که بیا مونږ وګورو نو په انټرنیشنل مارکیټ کې د پټرولیم پروډکټس پرایسس چې کوم دی هغه هم دغه شوی او دغه شان نور کوم کموډیټیز کغه غنم دی کغه د خوراک نور څه شیزونه دی دغه پرایس چې کوم دی قیمتونه هغه هم اوچت شوی. لازمی خبره ده پاکستان دغه نه سبا مبرانو او دغه هغه سره چې کوم دی هغه په پاکستان باندې هم راتل. بیا کوم غره شو زموږ اندرونی پالیسی تاسو ګوره چې یو خصلی پولیټیکل یا سیاسي چې کوم عدم استحکام دی هغه په خپل ځای باندې روان دی او بل چې کوم ریفارمز دی اغه په مستقیل توګه باندې داسې نه دی شوی چې یره داغي نتایج اغه راشي. یو کس هم د اوسه پورې د شي ست تیار نه دی چې د دې کوم پولیټیکل کاسټ او اغه والی او څوک هم چې راشي ک اغه تیر ګورنمنت او کداي نمخ کې ګورنمنت او اوس ګورنمنت ته ناغه کاسمیټکس چې کوم دی مایرز والی او اغه اغه وقتی توری او داغي لازمی خبره ده اغه دغه چې کمی ریپرکشنز چې کمی اغه دومره سیوای چې اغه نن سبا ملک دی حالت رسول دي
او یو بل پښتنه او وخت وخت کم دی یو روسي پښتنه کچرته د پاکستان اقتصاد داسې وانګيري ک سقوط وکړي او د دې حالت نه بهر نکړي شي چې دا وسته د حالت نور هم بهتر شي نو اثرات به په خطي او په نړیوالو باندې چوي او نړیوال دا خطر حسوي آیا پاکستان به پریک دي چې داسې یو حالت ته ورسیږي؟
نجی دومره غیر دغه سوق هم نشي کولای. لازمی خبره سوق خو به مخ کې راځي کاغه لول خو به ملک نه بخپله داسې اوازونه پورته کیږي او بیا داسې فرندلی کنټریز تا او داسې ملکونه شته چې هغه په پاکستان چره هم هغه پوزیشن ته نه پریدي. دا لازمی خبره را چې د دې اثرات پر راځي سن چې تاسو سریلانکا کوټل چې الته کې منګای 65 یا 70% تر رسیدلې د پاکستان کې نن تقریبا 31.5% تا. نو دا خبره ده چې منګای کې اضافه کیږي بیروزګاری کې پکې دي شي په جی ڈی پی گروتھ زمو کمی دي شي زمو ډایریکټ فارن ډایریکټ انویسټمنت پاغه کې کمی دي راتلی شي خداسي هم نشي کېدی چې لکه ټول ملکونه به د پاکستان له لاسو چت کې ولې چې د پاکستان یو خپل اهمیت دی هغه جیو پولیټیکل په حواله سره کاغه د افغانستان په حواله سره کاغه د سنټرل ایشیا په حواله سره کاغه د چین او یو ان کا هغه د امریکا په حواله سره نو څوک هم داسې بنی ټیک دا په دې ټیم کې د پاکستان لپاره یا د یو زور مقام دی
داسې
چې لکه دوی په خپل ریفارمز والی او پاکستان مخکې سټیپ والی او بیا د ملکونو برابر مخکې کیږي.
ډیره زیاته مننه طاهر امین صاحب موږ سره په پروګرام کې راغلی او خپل نظریات مو شریک کړل. ژوندۍ اوسئ.
السلام علیکم.
د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې په نیوی ورځو کې دننه د انتخاباتو د ترسره کولو حکم کړی دی. عدالت په خپل لنډه فیصله کې ویلي په خیبر پختونخوا کې گورنر اسمبلی ماته کړي خو نو د انتخاباتو نیټه دی هم هغه ورکړي، مګر د پنجاب صوبې اسمبلی گورنر نه د ماته کړي ځکه نو د انتخاباتو د نیټې معلومول د هیواد د صدر ذمہواری ده. د دستوري چارو ماهرین د سپریم کورټ په د نننۍ پریکړې څه نظر لري؟ تفصیل یې د ارشد حسین پر رپورت کې اوریدئ. شي
د ستري محکمې د مارچ د لومړۍ نیټې د امر تر مخه په 15 کسیزه بنچ کې دریو قاضیانو عمر عطا بندیال، منیب اختر او محمد علي مظهر د انتخاباتو کولو په حق کې رائے ورکړې ده او قاضي جمال مندوخیل او قاضي منصور علي شاه د انتخاباتو په اړه اختلافي نظر ورکړې دي.
دا اوس خبره روانه شو چې دا چې کوم 23 تاریخ باندې نه ججانو هغه کې دوه جج چې کوم دي اغاز هغه ځان د بنچ نو لری کړي او هغه فیصله اوس هم ټاکلی نه دا بس ډیر یو کوېشن چې کوم دی هغه به اوس هغه روزي دي نه چې دا خلک دا وایي چې دا 3-2 اکثریتي فیصله دي کا 3-4 اکثریتي فیصله ده.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د سپریم کورټ په دې پریکړه لا کوم خبرګون نه دی خودلې. خود قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارل په خپل رد عمل کې ویلي زمنګ په ان دا پیټیشن د دریو په مقابله کې د سلورو قاضیانو اکثریت کړې دي. عدالت د شورو پرس په خپل لنډه فیصله کې ویلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلیانو د ماتېدو وروسته په دواړو صوبو کې باید په نوې ورځو کې دننه انتخابات وشي. سپریم کورټ ویلي چې په خیبر پختونخوا کې به گورنر د انتخاباتو نیټه اعلانوي او هغه ځکه چې گورنر اسمبلی ماته کړې ده. عدالت ویلي چې گورنر اسمبلی ماته نکړي نو صدر تاریخ اعلانولی شي او ځکه د انتخابي کمیشن په سمدستي توګه د صدر سره سلا مشوره وکړي. سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي چې د صدر عارف علوی د اعلان سره سم د اپریل تر 9 انتخابات ممکن نه وي نو د مشورې وروسته په پنجاب کې نیټه بدلی دي هم شي.
پاناما لیکس کم کیس او هغه کې 500 ججانو اوریدل او دوه فیصله اور په دریو بیا روستا هغه کیس واورید. زما سونه خیال دی چې دا ایشو چې دی نو دا په بیا د عدالت په سونه صورت کې راځي.
د پاکستان سپریم کورټ دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د پاکستان په اتحادی حکومت کې شامل دریو لوی ګوندونو د خیبر پختونخوا او پنجاب د عام انتخاباتو په اړه د عدالت څخه په ټولو قاضیانو مشتمل د بنچ جوړولو غوښتنه کړې وه. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
لکه څنګه چې مو واوریدل د پاکستان سپریم کورټ امر کړی دی چې په راتلونکو نیوي ورځو کې دننه به په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د اسمبلیو انتخابات ترسره کیږي. د عدالت د دې فیصلې نه پس سیاسي ګوندونو مختلف عکس العملونه ښودلي دي. پاکستان تحریک انصاف دا فیصله د دستور تر مخه ټیک ګرځولې او حکومت هم ویلي چې په دې فیصلې د بیا کتنې ضرورت نشته. نور حال د اسلام آباد نه د اورنګزیب په دې رپورت کې واوري.
ستر محکمې د فیصلې نه پس د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر په صدر عارف الوی سخت نیوکې کړې دي او ویلې دي صدر وړاندې انتخابات اعلان کړل بیا د خپلې فیصلې نه په شا شو او ستر محکمې کې د صدر عارف الوی وکیل هم دا خبره منلې ده. د قانون مرکزی وزیر وی د دستور تر مخه صدر د ټول هیواد وی خو دلته صدر یو سیاسي ګوند نمائندګي کوي.
ستر محکمې خو فیصله وکړه خو خیبر پختونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په حق له اپیلونه اوس هم پیښور های کورټ او لاهور های کورټ کې پراته دي او حکومت به د هغې هم انتظار کوي ځکه چې د ستر محکمې د دې فیصلې تشریح پیښور او لاهور های کورټ فیصلو نه هم کې دي شي.
پاکستان تریک انصاف چې پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی یې ماته کړې وي اوس د دو صوبو کې انتخابات غواړي. د ستر محکمې په دې فیصله خوشاله دي او دا فیصله یو قانوني ګټه بولي.
انتخابات د دستور یو بنیاد دی او دا یو جمهوري حق دی چې دستور ورکړې دی او نوی ورځو کې به انتخابات ضرور کیږي او څوک هم اوس په دې عمل کې خنډ نشي جوړې دی. ستر محکمې مرکز ته دې فیصلې لزریه واضح پیغام ورکړو چې نوی ورځو کې انتخابات دې وکړې شي او دې انتخابي عمل د پاره سکیورټي او نور انتظام کول اوس د حکومت کار دی.
جمعیت العلماء اسلام چې حکومت کې شامل یو ګوند دی د سینیټر او وکیل کامران مرتضی وی یو ګوند هم د انتخاباتو خلاف نه دی خو موجوده وخت کې انتخابات کول به ګرانه وي.
پولیټیکل پارټي موږ اپوز نه کوو الیکشن ته چې کم تاریخ مشترکه موږ الیکشن کو او دغه کې یو مسله هم نستا صرف مسله دا ده کې کیئر ټیکر سیټ اپ چې دی یا دا الیکشن سکیم کې دی هغه کیئر ټیکر سیټ اپ چې دی دا وخت نیم گورنمنٹ کې کیئر ټیکر سیټ اپ دی او نیم گورنمنٹ ملک کې پولیټیکل گورنمنٹ دی.
پخوانی وزیر اعظم او پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د عدالتي فیصله باندې خوشحالي څرګند کړې ده او د فیصله پس فوري توګه انتخابات کولو لپاره په حکومت فشار زیاتولو لپاره اعلان شوی. جیل بھرو تحریک د ځنډولو خبره هم عمران خان په ټوئیټر کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په خیبر پښتونخوا کې وکیلان په احتجاج دي او وایي د 15 کالو راهیسی د صوبینه یو جج ته هم سپریم کورټ ته ترقی نه دا ورکړې شوې. د شروع یا چاشمې پورې د خیبر پښتونخوا وکیلانو د عدالتونو نه په همدی خبره بایکاټ وکړ چې د وجه په سلګونو کیسونه دا وريدونه پاتې شوې دي. نورحال د ارشد مومن په دې ریپورت کې لیدلې او اوریدل شي.
وکیلان وای د کال 2018 نه د کال 2023 پورې د خیبر پښتونخوا نه د سپریم کورټ یو جج هم نه دی ټاکل شوی. د پېښور های کورټ د وکیلانو د اتحادیه جنرال سیکرټري فاروق اپریدی دیوته ویل سپریم کورټ د ملک د ټولو لوی عدالت دی او په دغه کې د ټولو صوبو نمائندګي کوي. نوموړي ویل په کال 1996 کې سپریم کورټ پریکړه کړې وه چې د های کورټ سینیئر ججان به د سپریم کورټ ججان ټاکل کیږي.
کچری مونږ دا وایو چې زما جج نه اهل دی نو تو وایې چې دا نه اهل دی کده نه اهل دی نو بیا چې ستاره لپاره نه اهل دی نو ماده لپاره اهل شو بیا ماده لپاره ماته دلته ستاره لپاره کې نو لیدي.
فاروق اپریدی زیاته کړه په ټولو صوبه کې د روزانه په حساب نږدې د 15,000 کیسونو اوریدنه کیږي. مسلم خان د پېښور های کورټ ته د تاریخ لپاره راغلی وایي د تاریخ تراتلو لپاره مزدوري پریخي خو عدالت ته پراتلو د کیس اوریدنه ونه شو.
یره زه خو ټګدار کار کوم او مزدوران مې پریخو ګاډي روان کوو دونه رش کې تکلیف کې راغما او دلته چې سره وي وکړاله.
د پېښور های کورټ وکیل نور عالم ایډوکیټ دی وته ویل دوی سره د عام ولس د تکلیف احساس شته خو وکیلان د قانون او عین د بلدستۍ لپاره احتجاج کوي او د دې ګټې هم عام ولس ته رسیږي.
دا نه ده چې خپلو کلاینټ ته چې چا نه پیسې اخیستې دي یا د چا کیسونه کوي هغه سره ظلم کوي بلکې هغه ته دا ښایي چې تا د پاره چې د حق د پاره ودرېږم نو زه هر هغه غیر قانوني غیر آئینی اقدام خلاف ادرې دې شما که چرته انصاف نظام وي نو تاسو ته به فایده وي عوام ته.
وکیلان وای دا یو ورځنی احتجاج وو خو که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو د بار کونسل په صلاح به د راتلونکي احتجاجونو لپاره تګلاره ټاکي. د دوی بناوه دا احتجاج دوی په راتلونکي کې اسلام آباد ته هم غځولی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم په خیر راغلی. د خیبر پښتونخوا پولیس چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ د زیاتو پیښو ښکار شوي او د جنوري په وروستیو کې د صوبې په مرکز پېښور کې د پولیس لاین جماعت کې ور باندې ځانمرګې برید هم شوی وو، وایي چې دوی د ترهګرۍ ضد جګړې ته تیار دي. په دې اړه باندې به بیا وروسته نور تفصیل تاسو سره شریکو، خو د غنه وړاندې یو بل رپورټ دی راځي چې هغه اول وګورو. هغه په دې اړه دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړو په خپلو تازه پخپلی یوی تازه غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د خځو او جنکو سره د طالبانو پروي فکرمندي خوده لیده. بل لور ته د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې به سږ کال هم د نړۍ ستر بشري بحران وي. زموږ همکار محمد عالمگیر نور تفصیل په دې ریپورت کې تاسو سره شریکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو سمبالونکي رمیز الکباروف د نهه سه شنبه پر ورځ په نیویارک کې خبريالان ته وویل چې د افغانستان 38 میلیونه خلک د جوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي.
په ترکیه او شام کې له وروستۍ ویجاړونکو زلزلې سره سره به افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین وي.
ملګرو ملتونو او متحدین وی د روان کال د لپاره له افغانستان سره د مرستې لپاره د نړۍ څخه 3.6 ارب ډالر غوښتنه کړې ده. خاغلی الکبارو فوید په افغانستان کې په تیر یو نیم کال کې مجموعي کورنی پیداوار یا جی ډی پی تر 15% پورې راکمه شوې ده. د بنیادی خوراکي شیانو بې 10% زیاتې شوې او بیروزګاری 30% زیاته شوې ده، چې وایي د بیروزګار شو کسانو شمیر ولکه تر رسیدلې. د ملګرو ملتونو مرسته کوونکو ادارو په دې باوجود په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره کار ته دوام ورکړي چې هغه تر شپږم ټولګي پورته په سکولونو او په هنتونونو کې د جنکو تعلیم ځنډولې او خزي د کورنۍ او نړیوالو غیر سرکاري ادارو لکاره منکړي دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ مرستيال رمیز الکباروف په دې اړه وویل ملګرو ملتونو د افغان جنو او خزو د حقوقو ملاتړ ته دوام ورکړي او وای د جنو د بندو سکولونو د بیا پرانستلو په اړه د طالبانو له چارواکو سره په هر کچه خبرې روانې کړې دي.
په خوشحالۍ سره وایم چې تر نن ورځې مو د نجونو د ځنډیدلې تعلیم په برخه کې کوم خبر یا هڅونکی پرمختګ نه دی لیدلی. موږ ښه خبر یو چې له بده مرغه سکولونه لا تړلې دي او د دې بندیز یو کال کېږي، خو هیله مو ده چې دا بندیز به ختم شي.
بل لوري ته د فروری په 28 او 30 جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 25 غونډه کې یو شمېر هیوادونو استازو په افغان خزو او نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د سعودي عرب د بشري حقوقو د کمیشن مشر هلا بنت مزیاد التویجری وویل هیوادی د طالبانو له حکومت غوښتنه لري چې خپل هغه پریکړې د بیرته واخلي چې خزي د پوهنتون له تعلیم راګرځوي. د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انالینا بیرباک په غونډه کې د خبرو په وخت سکولونو ته د افغان جنو پرتګ او په خزو د طالبانو په بندیزونو کلک نیوکه وکړه. میرمن بیرباک وویل د خزو حقونه یوازې د بشري حقونو نه بلکې د پټولنه کې د بشري حقونو د حالت انزور خای او زیات کړه په افغانستان کې طالبانو خزي د ولسی جن لټولو برخه نه په زور ایستلې دي.
We will make sure to continue to help all
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د مرستو د پروګرامونو په اړه په همغږي سره یو ګډ دریز ولري. دا خبره روښانه کړي چې خزې د دغو مرستو په ویشلو کې مهم رول لري. کنوی نو دا به خزو او ماشومان ته ونه رسیږي.
له سعودي او جرمني پرته د انډونیشیا، بلجیم، فرانس، لکسټنټاین، یونان، ترکیه، آسترالیا او یورپی اتحاد استازو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په دروازنه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خصوصا پر خزو د طالبانو د بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او د حالت د بدلون غوښتنه وکړه. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه غونډې ته څه جواب نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو د سرغړونو رپورټونه رد کړي دي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون هر چا ته خپل حقونه ورکړي دي.
او سم د امریکای حالات، د په امریکای کې قانون جوړونکو د نهه یاسه شنبې په ورځ د امریکا او چین ترمنځ ستراتیژیک مقابلې په اړه دوه کلنه پراخه پلټنه پیل کړه. په دې لړ کې د کانګرس ممبرانو د چین د بشري حقوقو له یو شمیر فعالانو او د قومي سلامتیا د چارو په خوانیو مشانو نه پوښتنه کړې دي. د وایس اف امریکا خبريالې کیترین جپسن په اړه د کانګرس د دین غړو سره خبرې کړې دي چې ریپورت یې تاسو ته نو شیروان قلندر وړاندې کوي.
د کانګرس کمیټې چین سره د سیالې په غرض خپل کار په داسې حال کې پیل کړی چې دوه هفته وړاندې امریکا د چین د سار یو پوکړې په ساوت کیرولاینا ریاست کې د سمندر غاړې ته راغورځولې ده.
دا د بقا هڅې دي چې ژوند په یوشتمه پیړۍ کې څنګه وي او دا چې بنیادي ازادۍ له خطر سره مخ دي. د چین کمیونست پارټي د نړۍ په مستقبل نظر ساتلې یو داسې دنیا جوړ کړي چې خود سره مشران د ټکنالوژي په مرسته د ریاستونو څارنه کوي او چیرې چې بشري حقوقونه د یو ګوند په خواهشاتو پسې تړلې دي.
د کانګرس د کمیټې مشري کیلګر کوي او د کمیټې په اړه ویل شوې دي دا به د دواړو خواوو د سوچ ترجمانی وکړي.
د چین کمیونست پارټي په کانګرس کې اختلاف، نفاق او تعصب غواړي، خو په دې پوه نه ده چې د امریکې په نظام کې د نظری اختلاف خرابي نه بلکې طاقت دی او دا د رائے تعین کوي.
د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د انتظامی او سلاکار کمیټې ته خبرداري ورکړي باید امریکا خپل ځان برابر کړي.
امریکای او د آزاد نړۍ نور هیوادونو خپل ستراتیژیک سیال چین ته ګټه ورکړه او د خپل لاسه یې ټوله سرمایه او ټکنالوژي ور انتقال
کړه. د روان کال په اول کې صدر جو بایدن په دې خبره زور راوړی و د امریکا او چین ترمنځ سیالي شته خو شخړه نشته. ولې کارپوهان وایي بیجینګ داسې فکر نه کوي؟
There's really no excuse anymore for being
د چین د ارادو په اړه د بیوقفانه کار نه دی اخیستل پکار او په دې لړ کې د چین د صدر عوامي بیانات ښه زیات دي چې پکې د دوی د حکومت ضد ښکاره دي، باید دا وخت غلطه لاره خپل نه کړی شي.
کمیټي د چین او امریکې سیالۍ ته هر اړخیزه کتنه کوي. د کانګرس غړي نیو هاوس د کمیټې غونډې ته وویل اندېښنې لري چې چین امریکا کې زری ځمکې اخلي.
آیا تاسو زموږ د خوراک د سپلای په اړه دومره غیر یقیني سوچ کولای شئ چې ګنې د خوراک د رسولو د نظام لپاره د یو داسې تن سره لار جوړ کړای شي څوک چې زموږ دوست هم نه دی؟
د کمیټې ځینو غړو وایس اف امریکا ته وویل د چین د سارنې پوکڼې د امنیتي خطرو یو وړه برخه ده.
دا په عملي توګه روزانه د امریکایانو په ټلیفونونو کېږي، خو دا خطر په دې ځای نه ختمیږي. چین یو غټ پوځي خطر دی، سمندر ځواک هم لوی دی او یو شمېر دلیلونه وایي تر امریکا زیات طاقتور دی. تر امریکا ورسره زیات بین البراعظمي بیلستیک میزایلي نظام دی. چین د هایپر سونیک صلاحیت په لړ کې هم له امریکې ډېر وړاندې دی.
د هاوس د خارجه چارو کمیټې قانون سازي کوي چې غواړي جو بایدن ته د چین په ملکیتي سوشل میډیا اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د بندیز اجازه ورکړي. نو شیروان کلندر، وی او ای ڈی وا، واشنگتن ڈی سی.
او بیا هم د امریکا نه یو رپورت. د امریکا د ایوان نمائندگان یوې کمیټه اوکراین ته په ورکړل شو مرستو د پینټاګان د چارواکو سره بحث کړی خو نظریات په اړه تقسیم ښکاری. د امریکا د ولسی جرګې د پوځیانو چارو کمیټې د لسګونه بلیون ډالرو په هغو پوځي امداد چې تر اوسه اوکراین ته ورکړل شوی دی د پینټاګان د لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. تفصیل یې د محوش جلیل په رپورت کې.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ضد د روس جګړه دویم کال ته داخليږي، په کانګرس کې د سیاسي ګوندونو دننه تقسیم پیل شوې. ځینې ډیموکرات غوښتون کې وای امریکا په وخت اوکراین ته د کافي وسلو په ورکولو کې پاتې راغلی ده.
د ناکراری یوازې جګړه اوږده کړې او د ډالرو او ژوند لګښت یې لوړ کړی دی. په کار د دا شخړه پای ته ورسیږي او صدر دې هغه څه وکړي چې په کامیابۍ سره پای ته رسوي.
د ریپبلیکن ګوند نور غړو وایس اف امریکا ته ویلي چې امریکا په جګړه ډیره خرچه کړې ده.
زما په خیال په کار ده چې موږ اوکراین سره خپل ملاتړ کم کړو.
ډیموکراټان په دې اړه هم اختلاف لري چې څنګه پیسې خرچ کړي، آیا اوکراین ته اف 16 جازونه ورکړي شي او کنه. دې هم مسلې په اړه اهم غړي ایڈم سمیت وایي د مرستې پیسې به د هوایی دفاعي سیستمونو باندې خرچ شي.
No blank check means no blank check.
مونږ د سوچ بغیر د خلکو هر غوښتنه نشو منلی. په کار دا چې مونږ سوچ وکړو بیا یوکرين ته هغه څور کو چې واقعي ورته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې نور وایي په کار د امریکا اوس اوکرایني پایلټانو ته د اف 16 الوتکو تربیه ورکړي.
راځي چې لومړی دوی تربیه کړو او امریکا او زموږ د ناټو اتحادیانو ته د دې توان ورکړو چې دا فیصله ورسته وکړي که دوی وغواړي.
د اوکرين د پوځي استخباراتو مشر وایس اف امریکا ته ویلي چې اف 16 جازونه د جګړې لپاره غوره نه دي.
نام پتیب نہ شتورموا اویاتیا اف 16 تام
نون د حملو جہازونو ته ضرورت درو اف 16 او د دې پشان نور جہازونه د حملو جہازونه ندی ایتن د امریکای د حملې جہازونه دی د حملې هلیکاپټرې
ارمیسک اویاتیا لتس ودارنی هلیکاپټرې
اوله کسینګ چې جګړه جاری ده د امریکا د انتظامی چارواکي وایي چې دوی د اوکرين لپاره په جګړه کې د نوو وسلو ترلاسه کولو لپاره اندیښمن دي.
If Russia is successful in Ukraine
or Rus po Ukraine ke baryaleshi da banur britkaun ki waha savi che hamda sikar ukri
aw da padero dalilunu ke yodi chilawji da america charwa ki jmandi che da ukraine la tarba tar akhira pore kawi mawish chilil voice of america washington dc
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
او بیا هم د پاکستان خواته ورځو. د مردان خار د خځو په پوهنتون کې د سندونو د ورکولو د سوره شوی چې په کې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي هم مشر میلمو. په د سوره کې ګنشمیر کامیاب طالب علمانو پلارمور او سازانو او د تعلیم پوهانو ګډون کړي وو او د سوره کې د مختلفو برخو طالب علمانو ته د سرو زرو تمغې هم ورکړي شوې. نور تفصیل د مردان نه دریاز حسین پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د دې مشر میلمو په دې دستور کې د طالب علمانو نه علاوه د هغوی مور پلار د پوهنتون استادانو او د تعلیم پوهانو ګډون وکړو. د شپاړسم جمعات لیلا سردار خوشاله ده چې د ساینس په څانګه کې د سرو زرو تمغه ګټلې ده.
نن ډیره زیاته د خوشاله وخت زموږ لپاره اونګ خپل پیلینګ سیدی هغه نشو خپل ورډز کې بیانولې او د خپل وایس چانسلر چې د غیده مهنت توجی بیکاز ډیر زیات فیملیز ته سیدی چې خپل ماشومان ته خپل لوریانو ته خپل خاصه ته غیده تعلیم نه ور کوي هغه پرې دی نه.
په همتون کې 1500 طالب علمانو ته تعلیمي سندونه ور کړې شو. سهیلدار په سرکاري سکول کې چوکیدار دی خو د غربت باوجود یې په خپل لور ډېر ډکړې تر سره کړې دي.
او دا پیغام دې نور ورونو تم دې چې کوم ماشوم هکني کجینه یې کاله کې چې چا ټیلنټ دی نو په کار لري چې هغه مخکې راشي. زمان دا لور نه صرف د انګریزي تعلیم سره الحمدلله د دیني علم سره سره هم دا فارغ ده او زما دا خواهش دی ټول کو بشانی کاله کاندې کجینه کې دي چې چا ټیلنټ دی نو هغه په کار دی والدین له چې مخکې راشي.
د مردان ضلع ومن پوهنتون خپل ودانی هم نه لري خو بیا هم د صوبې د لرې پرتو جنکو د لوړو زده کړو لپاره یو ځانګړی کردار لوبوي. اوس ماغول هم د سرو زرو انعام ګټلی او وایي د لوړو زده کړو وروسته ښځې په ټولنه کې یو ځانګړی کردار لوبولی شي.
کومر چې دی نو هغه صرف کچن تا کور ته ورکوي کور ته هم ورکي د بچو تربیت هم وکي او معاشري ته هم وګوري او کم خلک چې د دنیاوي تعلیم سره ديني هم حاصلوي مخکې وړاندې زي نو هغه قومونه چې دی هغه حکمراني کوي.
عربي ریاض د هيومن نیوټریشن یا انساني خوراکونو په څنګه کې د سرو زرو تمغه ګټلې هوايي په دې نوي دور کې تعلیم کول خپل حقونه او ذمہ واري پیژندل دي.
او
اوس خو ډیر خلک ایجوکیټډ دي، د مخ کې نم کو څوک ان ایجوکیټډ پیرنټس دي، ایور هغه خپل بچی چې کم دینو هغه اوس ایجوکیټ کوي، ځکه چې اوس په کار دی مونږ ته زمونږ د هر څه باره کې پته ولګي، مونږ فیوچر چې کم جنریشن لبا رایس ورکو په کار دی چې مونږ هغه ایجوکیټ کو، مونږ ته چې زمونږ باره کې پته ولګي چې زمونږ سم مقام دی بری معاشره کې، مونږ به فیوچر جنریشن اکسې بوتلی شو. بیا
د مرزان دلی د خلو د پوهنتون څخه درې خصوصي طالب علمان هم ډیګری تر لاسه کړی، او د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي طالب علمان ته انعامونه ورکړل، او د خصوصي تعلیم یافته جنکو لپاره یې د نوکرو ورکولو اعلان هم وکړو. د مردان دلی ومن پوهنتون په کال 2014 کې جوړ کړی شوی چې پکې په 14 مختلفو تعلیمي څانګو کې زده کړې ورکړې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
بل پلو په بلوچستان کې د ژمي موسم د رخصتۍ یا چټۍ نه وروسته هلته سرکاري سکولونه چې دي او شخصي سکولونه دواړه بیا پرانستل شول، او غریب خلک وایي چې شخصي سکولونو خرڅونه زیات شوي دي، فیسونه زیات شوي دي، او دوی نور توان نه لري خپل ماشومان پبلک سکولونو ته لیږي. په همدې حال کې بلوچستان حکومت ویلي چې سږ کال به تر 2.5 لک زیات ماشومان په سکولونو کې داخله وکړي. نور تفصیل د حمید سمسور په دې رپورت کې.
د ژمي د اوږدو رخصتۍ وروسته په بلوچستان کې د تعلیم د څانګې پروسه پیل شوله. ګڼ شمېر ماشومان سکولو ته را روان دي. د کوټ ښار د ودی اوسیدونکي دغه ښځه د پوسټل کالونی سرکاري سکول ته راغلې ده، غواړي چې خپل نجونه په سرکاري سکول کې داخلي کړي. وی چې د موجوده گرانی له سبب زخه دوی دومره توان نه لري چې د ماشومانو د تعلیم خرڅونه پرکړي. د دې په خبره چې د تعلیم لګښت اوس ډیر زیات شوی دی، او د زیات شمیر خلکو تر وس د باندې دی.
سلور انجنې دوا د فیسټ غدي، یو د 6 غدي، یو د 9 غدي، بس دا پرایویټ هم جوس نه لرو. اوس پوری مې ورکول اوس فیسانم زیات کله، او د بخي زیات داخله فیس هم زیات کړی دی، منتلی فیس هم زیات کړی دی. یو سړی دی د کورغه او لس بچیان چې سی غبن وسنګ پرایویټ سکول کې هغه ته پر دغه کولای شي. نو دې ته پر چې دی موږ راغلی او سرکاري سکول کې داخله ورکو، دی دلته کتابونه مورکي هر ستاون اور سرکې دغونی پرایویټ سکول والا خدا نه اور سرکې هغه خو کتابونه کاپیانی د ګرچیان چې دی یو دکانداري شروع کړی دا.
د تعلیم لپاره غیر دولتي موسسي علي پیلانوی چې په بلوچستان کې تر لاس لکه زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي، په دوی کې تر 80% زیات نجونې دي چې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې سکولونه لري دي. حمله دې کبله د صوبې په لورو کلیوالو او غرنۍ سیمو کې زیاتره نجونې له تعلیم څخه به برخې پاتې شي، او خلک هم د الکوانو په پرتله باندې د نجونو و تعلیم ته زیاته پاملرنه نه کوي.
دغه ریکوست کوم چې تاسو خپل بچیان سپورټ کړئ، خپل بچیان مخته څنګه چې الکوانو سره تاسو شکوي دغه ستاسو نجونو سره مرکې شه تعلیمي ادارو کې تاسو د داخلي سبقان لواچوي چې د شه تعلیمونه او اصل کې اور مخته خپل پښو درېشته ته محتاج نه.
صوبایي حکومت وی چې دوی اوس په ټولو صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلوولو مهم پیل کړی دی چې د اپریل تر 15 پورې به دوام ولري. تاکل سوی ده چې 2,05,000 ماشومان به سږ کال دوی د سرکاري سکولو په لومړي ټولګي یا جماعت کې به داخله وي. په دوی کې به 1,02,000 افغان او تر 4,00,000 زیاتې نجونې به وي. د تعلیم صوبایي څانګوي چې په بلوچستان کې 15,000 یو کم اتیا سکولونه دي، په دې کې 1,09,800 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي، خو په ټولو صوبه کې 2,000 کلي دي. په پاتو سیمو کې تر اوسه پورې پرامري سکولونه هم نستا. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په پاکستان کې قدرتي او انساني آفتونو لکه جنگونو، زلزلو او سیلابونو د سکولونو ودانو ته ډیر زیات زیانونه رسولي دي. په دې کې څه جزوی او څه مکمل تبا شوی، خو د یو ایس ایډ ادارې د خیبر پښتونخوا داسې څو سکولونه بیا ودان کړی دي، او په دې کې ځینې سکولونه دومره د ودانۍ نه وروسته د امریکې د سفیر ډونالد بلوم لخوا پرانسل شوی هم دي. په دې برخه کې پام وکړئ، زموږ د خبریالې سادیا قاسم شاه رپورت.
سیلاب زپلی نوخار ضلع اکبر پورہ کے دی سرکاری اسکول تہم کال 2010 کے راغلی سیلابوں نقصان رسولو خنن دغ اسکول بیا ودان شوی او 50 معلمان او یول سبز دکون کی دی خلی ودانا کی تحفظ احساس سر تعلیم کوي. د دې سکول دا ودانه د امریکای امدادي ادارې یو ایس ایډ مالی مرستې سره پیاده غولې شوی او پاکستان کې د امریکای سفیر ډونلډ بلوم د دې ودانه خپل لاس سره پرانسته کړی.
Yeah, we came here today to Akbar Pura to inaugurate the most recent of 229 schools that we
Nan mung Akbar Pura ta urustayo ki rokre shewi haga 29 schoolunu ki da yo school pranistil ragaliu chi pa 13 lasukalu muda ki bya wadan kre shewi mung sa yo zar maktabuna bya rokkadi di da har samung da Khyber Pakhtunkhwa sara da talim paada da ugdi mudi da para shewi khpal azam bar khaganu ډیر خوشاله شوم چې دلته د سکول زده کوونکو ماشومان او معلمان او د سکول تنظیمي نه ما واوریدل چې د دې سکول ودان کې دوه سره د ماشومان تعلیم باندې سمره خاصر پریوتلې او اوس د ماشومان سکول ته راتګ زیات شوه چې کله نه محفوظ او د زده کړې ماحول زده کوونکو ته د خولي ودانې کې ورکول پیل شوی.
امریکای په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو روخانه راتلونکو لپاره د داسې سکولونو بیا ودانولو لپاره 1.5 میلیون ډالر پانګه چولی. د اکبرپورا هایر سیکنډري سکول تر دا مهال داسې بیا ودان کړی شوی ټولو 21 سکولونو کې تر ټولو نه غټه ودانه ده چې د امریکای او د خیبر پختونخوا دواړو همکاري سره زده کوونکو دلته بیا زده کړې کوي. د دې سکول پرنسپل جاوید خان تاسو هم یاد دي چې کله د دې سکول ودانای پرې وتلی و نو ډیر ماشومان پکې هم زخمی شوي وو خو اوس هغه خوشاله دي د ودانای کې د تعلیم هر سہولت شته او زده کوونکي هم اوس ډیر خوشاله دي
لکه موږ سره چې 40 کمرې را اویلیبل کړې دي لیبز را راکړي سپورټس روم را راکړي دي سپیشل چلډرن پاسټیرز په ویجور کړې دي ډبل سټوري بلډینګ دي اډمنستریشن بلاک پکې بلډینګ موږ لپاره چې ټول فیسیلټیز ماشومان لپاره کړې دي نه فرنیچر راکړي زموږ ماشومان ډیر زیات خوشاله دي او دینه لګیار مله ډیر هیلپ لګیا داخلي
د امریکای حکومت د خیبر پختونخوا زده کوونکو سره داسې محفوظ ماحول کې د تعلیم سہولتونو ورکول او ملګرتیا ډیر مدیر اسی کوي او د امریکای سفیر خاغلی بلوم هم د تعلیم په میدان کې همکاري نور هم مضبوطول غواړي.
We're going to keep working with KP government and KP school administrators.
موږ د خیبر پختونخوا حکومت او د سکولونو کې تعلیمي تنظیمي سره دغه قسمه مرستې روانې ساتو او د تعلیم میدان کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مضبوط کولو کوشش کوو.
Bolster the partnership between our two countries in the field of education.
د سکولونو نه علاوه د دې پروګرام د لارې د صحت او د اوبو خور سہولتونو او د صفا اوبو سہولتونو بیا رغونې کار هم په خیبر پختونخوا کې روان دی. کیمرمن هاشم علي سلا سعدیا قاسم شاه وی او ای ڈی وا اکبر پورا نوخار
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو زمونږ خبرونه ورسوي شی وو تر رسیدلې ده خو مخکې دي چې تاسو نه مخخه وکړم یو اهم خبر تاسو سره شریکوم چې د افغانستان او پاکستان په اړه به ډیر مهم وګڼل شي. هغه دا چې د پاکستان تجربه کار سفارتکار او د افغانستان د پاره د هیواد خصوصي استازي محمد صادق خان د خپل دندې نه استعفا ورکړي وای نور وخت خپل ذاتی کارونو ته ورکول غواړي. محمد صادق د استعفا په اړه په خپل یو ټویټ کې وایي چې د نګدی دریو کال راهیسی د پاکستان په خصوصي اساسیتو په افغانستان کې د خدمت کول ورسته می حکومت ته خواس کړی چې وخت راغلی ز نور په ذاتی کارونو کورنۍ په چارو کتابونو زراعت او ماحولیاتو کار وکړم. خاغلی صادق وایي هغه د وزیر اعظم منندوی وو چې په خلاص مچه د غم لاټړ کړی چې د خصوصي اساسي پټوګه خپل کار پر مخ یوسي. هغه ډان رسپان ته تایید کړی چې وزیر اعظم ته خپل استعفا لیګلی او دای هم موبایل چې وزیر اعظم شهباز شریف استعفا منزوره کړی دی. قدرمن لیدو کا اوریدونکو د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د پاکستان خطي او د نړۍ د نورو مهمو برخو اهم د تازه رپورټونه زموږ په ویب سټ باندې ولولې او هم چنان زموږ دغه خبرونه چې تاسو ولیدل تاسو کولای شئ چې په فیسبوک او ټوئیټر او یا په نورو سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې د وی په پانو باندې وګورئ او واوري. همداشان تاسو مهیروي چې په سوشل میډیا باندې خپل نظریات موږ سره شریک کړئ. نو تاسو په باکو تاسو پرم خاشپا